بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښ شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس المونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. ایزانو لکه څنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت او د قرانه ایوه مرمن حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د زوکړه نیکمرغه ورځ شه په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیالیو په تیر وتا سو محترم اوردونکو ته د زړه لکومې مبارکي وړاندې کو. از موږ په نانې خبرونه کې مأمو سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا ته یو سیاسي تفسیر اوړاندې کیږي چې د جی وډلې لاس وهون کې بیانې ته د چین خبرګون تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د هندارې تحلیلي پروګرام او وارد شي د هیرمند د ایران د حقابه په حق لا برابر شي. په دغه هندارې پروګرام کې نن برخوال لمون سره ډاکټر علي وایدی صاحب او فرید ناصر زی. لدی ورسته هم بیا د حضرت معصومه د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ځانګړي پروګرام اوردل شي چې په دې سره زمونږ د یو ساته خبرونه هم سرته رسي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غاګو سم پام وکړی دی محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز، د هیرمن د حقابی پاړه سترګې نه پټو. طالبان تل لا ایران سره د خو اړیکو وختون کې دي. د اسلام قلعه دو غارون په پوله د پخوا په شان تګ راتګ دوام لري او پاکستان او افغانستان د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتوالي خبرې وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی قالیبا فوی چې د هیرمن د حقابه پاړه سترګې پټول وجود نه لري. د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی قالیبا د هیرمن د حقابه پاړه د ایران او افغانستان په موافقه په ټینګار سره ویل چې د افغانستان په خوره کې د اوبو کافی زیر متا په پام سره دغه هیواد د دوو هیوادونو په اړیکو کې د یو جدي مشکل درامسته کې دا مخنیوي وکړي. خاغلی باقیر قالیباف د اسلامی شورا په نننې سرګنده غونډه کې زیاته کړه چې د حقابه په اړه موافقه د ایران او افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو او ملتونو د اوږده تاریخ یو برخه ده. د همدار ازول شي د دغه موافقه دقیقه او کاملا اجرا د دواړو ملتونو په ګټه او د متقابلو ګټو تضمینون کې همدارنګ د اقليمي وضعیت د ساتنې او د دواړو لورو خلکو په ګټه ده. خغلی قالیبا فجوته کړه دغه یو حیاتی مسله ده او په عربی سترګې پټې نشي. طالبان تل لا اسلامی ایران سره د خو اړیکو وختون کی. د طالبانو د لوی درستیز مرستیال د ایران د اسلامی جمهوریت د پوز د لوی درستیز لا مرستیال ور سره ملګری پلاوی سره په کتنه کې د ایران او افغانستان ترمنز د خو اړیکو ملګرتیا او یادونه وکړه. وی ویل چې طالبان د ایران له اسلامی جمهوریت سره تل د خو اړیکو وختون کی او په مختلفو برخو کې د لا زیاتو ملګرتیا او ته ژمندي. افغان غ خبری آژانس په یو راپورټ کې وایي چې د طالبانو د دفاع وزارت په خبري شوی بیان کې راغلی چې د دفاع وزارت چارواکو دغه وزارت مرسیال بهرام حسینی مطلق په مشرۍ له یو ایرانی پلاوی سره کتنه کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواکونو له درسي مرسیال تهران او کابل ترمنځ د ګډو سرحدي ملګرتیا او د پیاوړتیا په اړه په کابل کې وکړل او خبرې اترې وکړې. دا طالبانو د دفاع وزارت وایي زیاته کړي چې په دې کتنه کې د افغانستان د وسلوال پوز اعلی سرقومندان حاجي مالی خان صدیق د ایران او افغانستان ترمنځ د خواړیکو ملګرتیا او یادونه وکړه. ویل چې طالبان تل د خواړیکو غوښتونکي دي. د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو برخو کې د لا زیاتو همکاریو ته ژمن دی. د طالبانو د دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ایرانی پلاوی په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ژمنې مثبتې ارزولي او د اړیکو د پیاوړتیا ډاډ یې ورکړی دی. یادولو ده چې د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د تیرو کلونو په شان په بیلابیلو برخو کې ملګرتیاوې کړي دي او د خپرې شویو شمېر له مخې دغه هیواد له 5 میلیونو څخه د زیاتو افغان کډوالو قربه هم دی. د اسلام قلعه دوغارون په پولا د پخوا په شان تګراتګ دوام لري. د ایران اسلامي جمهوریت او افغانستان ترمنځ د اسلام قلعه دوغارون پولا نه ده تړل شوی او د پخوا په شان فعالیتونه دوام لري. افغان خبری آژانس راپورټ ورکوي چې د ایران د خراسان ولایت د امنیت او قانون د تنفیذ مرستیال ریزی ویلي چې د اسلام قلعه له پولې څخه دغه ولایت د طایبه د ولسوالۍ د دوغارون په لور د مسافرو وړونکو افغان او ایراني تجارتي توکو د تګ راتګ مخه نیول شوی ده. خو ایراني چارواکي دا خبره ردی زیات کړه چې معمولا د شنبه په ورځ د ایران له لوري له پولې کله ناکله د سوداګریزو توکو د تصفیه او ګمرکي چارو بهیر ځنډول کیږي. نو د تیرو اونیو په شان نن هم لنډه وقفه وه او افغان لوري هم د توکو په لیږلو کې به ځوابي اقدامات وکړل. ایران اسلامي جمهوریت دغه چارواکي څرګنده کړه له څه د پاسه نیم ساعت وروسته د ګمرکي چارو په ترسره کولو کې د ځنډ له لیرې کولو وروسته د پولې دواړو غاړو کې حالت عادی ده. دا ایرنا دا خبر لبخی ده ایران دا دو غارون گمرک چارواک ویل چه تیر کال لادقه لاره دیت سا دا پاسا 2 میلیون تنه مالونه وارد چوی دی. دا هم ویلی که گی چه هر کال شوخا 1 میلیون مسافر او موتر چلون کی لادمزه که پول زخا تیره گی. پا هم دی حال که زن رسنده و دا سی راپوتونه خبر رکل چه دا افغانستان و ایران ترمنز پولا ترلشی واچه اوز دا راپوتونه رد چوی دی. پاکستان او افغانستان د سوداګریزو راکړو ورکړو پر زیاتوالي خبرې وکړي. افغانستان او پاکستان د سوداګری وزیرانو د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتوالي خبرې اترې درلودلې دي. د افغانستان طالبانو د صنایع او سوداګری وزارت سرپرست د خپل پاکستانی سیال سره د کازان د 14 غونډې په اتسنډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترجیحي تعرفو سوداګری ترانزیت د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتوالي او څلیرویشتاته ګمرکونو په اړه اړخیزې خبرې وکړې. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د مطبوعاتي دفتر د بیانیې له مخې د دغه وزارت سرپرست نوردین عزیزی او ورسره ملګري پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر سره کتنه او خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وشوه او ښاغلی عزیزی وویل چې پخوا هم پوزی د بونو او اوس د افغانستان پر خلکو رواني او اقتصادي فشارونه دی او د ملت پیسې بندېږي. د افغان ولس هغه باید په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو ته ورسیږي ترڅو له افغان ولس سره ملګرتیا وکړي. له افغانستان عربستان ته د حاجیانو د لیږد بهیر پیل شو. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت له افغانستان سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږد بهیر پیل کړی. افغان خبری آژانس راپورټ ورکوي چې د حاجیانو لومړی الوتکه بیګا د کابل له هوایي ډګره ترسره شوه. په دې مناسبت جوړو دستورو کې طالبانو سرپرست مولوي عبدالکبیر له حاجیانو وغوښتل چې د هیواد د سوکالۍ او د اسلامي نظام د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړي. په لومړی الوتنه کې 346 حاجیان سعودي عربستان ته انتقال شول. د طالبانو ترانسپورټ او چلند وزارت وایي چې سږ کال به د هیواد د 4 نړیوالو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته ولېږدول شي. د افغانستان د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې یوه چورلکه غورځېدلې ده. د سمنګان ولایت سیمه ییزو چارواکو دغه ولایت په خولم ولسوالۍ کې د یوه چورلکې د نسکوري ده خبر ورکړی دی. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور مشر فیروزالدین منیب ویلی چې دغه پیښه نن له غرمې مخکې د خولم ولسوالۍ په سیاد سیمه کې رامېسته شوې ده. هغه زیاته کړه چې چورلکه د وارداتي برېښنا مزي سره د ټکر له امله غورځېدلې ده. خو د سمنګانو د اطلاعات او کلتور مشر وایي چې د دغه چورلکې د غورځېدو له امله د وختي مرګ جوړې کړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. خو بیا هلته خبري سرچینو خبر ورکړی چې دغه چورلکه د طالبانو دفاع وزارت اړونده وه او په دغه پیښه کې د پوز دوه پایلټان وژل شوي دي. په کازان غونډه کې د طالبانو ګډون دوی ته د رسمیت ورکولو معنا نه لري. د روسیې او اسلامي نړۍ څوارلسمه اقتصادي غونډه د تاتارستان په پلازمینه تاتارستان کې طالبانو د استازو سره باندې 50 هیوادونو د استازو په ګډون پای ته ورسیده. په دغه غونډه کې طالبانو د سوداګرۍ وزیر خغلی عزیز الدین نوری د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا او یو شمېر نورو استاد هم ګډون کړو. په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استاد زمیر کابلو فیلی چې د طالبانو هغه استاد چې د کازان په غونډه کې ګډون کړو د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې نه دی شامل. دغه پلاوی په دغه سفر کې د افغانستان، روسیې او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیاو د پانګونې د ودې په اړه کتنه وکړه. زمیر کابلوف ویلي چې په دغه غونډه کې طالبان ستاسو ګډون د دوی د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. طالب پلاوی ویلي چې دغه سفر په مهال روسیې د افغانستان له تحصیلي سیستم سره د ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. د افغانستان اورزګان ولایت کې د کرونا پیښې زیات شوې دي. د افغانستان اورزګان ولایت د طالبانو د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا مثبت پیښې زیات شوې دي او له همدې امله دوی 15 او 1000 کسانو ته د کرونا ویروس د مخنیوي واکسین تطبیقی. افغانستان اورزګان ولایت د طالبانو د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا مثبت پیښې زیات شوې دي او له همدې امله دوی 15 او 1000 کسانو ته د کرونا ویروس د مخنیوي واکسین تطبیقی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د عامه روغتیا مشر ډاکټر محمد الله روحانی وایي چې تیر دوه میاشتو کې د کرونا ناروغي زور اخیستی چې د سلو کسانو ټیسټونو کې تر نیمه زیات پیښې بیا مثبت راوتلي. هغه کسان چې تازه د کرونا ویروس ضد واکسین لګولی وای چې دوی اوس هم د کرونا ویروس له خپرېدو ویره لري او زیاتوي چې په لرې سیمو کې دغه ویروس لا هم د خپرېدو په حال کې دی. دوی غوښتنه کوي چې پر ټولو خلکو دی یاد واکسین تطبیق شي. او ورسته خبر ده چې میرمل هیلری کلینټن وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ټرمپ بریا په امریکا کې د ډیموکراسۍ د پای په معنا ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن هیلری کلینټن په دغه وخت کې د راتلونکو ټاکنو په اړه خبرداري ورکړه چې د ټرمپ بریا د ډیموکراسۍ د پای په معنا ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میرمن هیلری کلینټن د راتلونکو ټاکنو په اړه دغه وخت خلکو ته خبرداري ورکړه چې په ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ بریا په امریکا کې د ډیموکراسۍ د ختمېدو په معنا ده. همدارنګه د اوکراین پای او د زموږ له ناټو هم وباسي. باید یادونه وشي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوم د نیویارک د جنایي ریکارډونو په ډیټابیس کې د وژنو او جنایتونو د تورنو کسانو ترڅنګ د شپږ اویا کلنو د جزئیاتو په اړه هم اضافه شوې ده. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د جی وډلې لاسوهون کی بیانیه تا د چین غبرګون دا زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د چین خارجه وزارت د جاپان په هیروشیما کې د جی وډلې د سنتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون کوونکو د سرګندونو په غبرګون کې ویل چې د غډلې د چین په داخلي چارو کې په لاسوهنې سره غلیمانه کړچار پر مخنیولې دي. د چین خارجه وزارت د وی بیانیه په خبرولو سره د جی وډلې د مشرانو په چینی زیت سرګندونو غبرګون سرګند کړ. په دغه بیانیه کې راغلی چې جی وډلې د چین جدی اندیښنو ته لا پام کولو پرته دغه هیواد په داخلي چارو کې غلیمانه لاسوهنه د چین د باور او اعتبار داغي کولو او دغه هیواد سره اړوند مسایلو په لاسوهنه ټینګار لري. جرمنی، فرانسا، ایتالیا، جاپان، انګلستان، امریکا او کاناډا د جی وډلې غړي هیوادونه دي. د مخکې اټکل شوی و چې هغه هدفونه او پروګرامونه چې امریکا نیت لري د وډلې لا سرمشري زی د خپلو هدفونو په لړ کې ترلاسه کړي د چین پر ضد د تایوان ټاپو مسأله ده. په مختلفو سیاسي، اقتصادي او حتی امنیتي ډګرونو کې له چین سره په مقابله کې د امریکا بیوسی سبب شوې ده چې امریکا د چین پر ضد د ائتلاف جوړونې په لړ کې حرکت وکړي او له دې عمله په چین د دباو اعمالولو لپاره له هر فرصته استفاده کوي چې د وډلې سرمشري زی د بایډن لپاره دا فرصت برابر کړي تر څو چین پر ضد د خپلو متحدانو تش په نامه اجماع ننداره ته وړاندې کړي. د سیاسي او نړیوالو مسایلو کارپیژان دی لیکان په دې باره کې وایي چې که څه هم امریکا هڅه کوي د جی وډلې په شان له سرمشري زی په چین د دباو لپاره استفاده وکړي، خو چین ته ډیره خپته ده چې اروپایي هیوادونه په چین د دباو اعمالولو په ارتباط له امریکا سره یو دریز نه لري او که څه هم د صنعتي هیوادونو مشرانو چین پر ضد څرګندونې مطرحوي، خو د چین پر ضد د واشنګټن له دریز سره بشپړه ملګرتیا په معنا نه ده، ځکه چې اروپا د چین بازارونو ته ضرورت او اړتیا لري. په یعنی حال کې چین د جی وډلې د لاسوهن کوټ سرګندونو په ارتباط خپل دریز او خپل پریکنده مخالفت اعلان کړی دی. په یعنی حال کې چین د جی وډلې د لاسوهن کوټ سرګندونو په ارتباط خپل پریکنده مخالفت هم اعلان کړی دی. د چین له نظره د جی وډلې بیانیه په نړیوال ډګر کې دغه ډلې د غړو هیوادونو له اقداماتو سره سمون نه خوري. دا هم هغه موضوع ده چې د نړیوال سولې په لاره کې د خند خودنه کوي. په هر حال د چین دولت په زلونو د هیواد په داخلي چارو کې د امریکا او د هغې د متحدانو د لاسوهنو په اړه خبرداري ورکړي. تایوان د چین د مورنی ټاټوبي یوه برخه ده چې امریکا متحدان یې کوشش او هڅه کوي د دغه ټاټوبي له خپلواکۍ غوښتونکو په ملاتړ سره له هغه د چین حکومت په ضد د دباو لپاره د اړم په توګه استفاده وکړي. دا په دې معنا ده او دا په داسې حال کې ده چې د هنری کیسنجر په شمول امریکایي کارپیژان دي هم په دغه حقیقت اعتراف لري چې چین د پیکینګ لاسرو کرخو د امریکا د تریدا پاړه جدي دي او واشنگتن باید د تایوان په حق له د چین خبرداري او ملاحظات جدي وبولي. کني ممکنه ده نړۍ له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ شي چې کنټرول به بیا ساده کار نوی. دا تهران پښتو خبرونه محترم اوردونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د زوکړې نیکمرغه ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیاله او په تیراوی تاسو محترم اوردونکو ته یو ځل بیا د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. تاسو د تهران اړو یو ساده مازیګرانه خبرونه اورئ.
نوول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلې دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل کې
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو د هندري خبرونه تر نورتون کو سلامونه وخت مو په خیر زات الله خو کنه یو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1155 کال کې د افغان صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د هغه وخت لومړی وزیر امیر عباس هویداد اوبو ویش یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې لمخي د افغانستان لپاره به د اوبو کفایت په صورت کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته پریښودل کیږي. خو روسیو کې د افغانستان له لوري ایران ته د اوبو نه ورکړه د لامل شوی چې د دواړو هیوادونو چارواکي تخنیکي ستونزه په سیاسي نندرو بدله کړي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو ستونزه باید فتفاهم حل شي او افغان حکومت باید ایراني چارواکو ته اجازه ورکړي چې د کمال خان او کجکي بندونو لیدنه وکړي. هغه څرګنده کړه طالب چارواکي پوهیږي که په دې هیواد کې د با ثبات او پیوړی حکومت غوښتونکي وي چې د خلکو ټول استازي پکې وي او د هیواد د ودانولو ثبات خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا او سوکالۍ پر لور حرکت وکړي نو له ګاونډیانو سره باید د رغنده تعامل ولري. له دې مخکې د افغانستان د طالبانو د هلمند د اوبو د حق په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې اعلان وکړ اسلامي امارت د هلمند د اوبو په هکله نیمه پیړۍ مخکې شوي تړون ته ژمن دي خو د وچ خلیله عمله کافی اوبه نشته. دوی ویلی طالبان هڅه کوي چې ژمن شوي اوبه ایران ته ورسوي خو په دې شرط چې په افغانستان کې د اوبو زیرمې دومره زیاتې شي چې په خوشي کولو سره یې 100 کیلومتره سفر وروسته دغه هیواد ته اوبه ورسیږي. سوال دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې د اوبو کمښت له امله ایران ته اوبه نه ورکول کیږي او یا هم کوم بله موضوع ده؟ اول طالبان تخنیکي پلاوي ته د اوبو سطحې د کتلو اجازه نه ورکوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو ستونزې حل په څه ډول وشي او که ونه شي پایلې به څه وي؟ په همدې موضوع د تهران راډیو د هنداري په اوسنۍ خپرونه کې بحث کوو. په خپرونه کې مو میلمانه د افغانستان او د سیمی کارپوه ډاکټر علي واحدي او د اوبو د برخې مسلکي کارپوه انجینر فرید احمد ناصرزای میلمانه دي. هله د خبروند نه سره تر پای باورې د تهران رادیو د هندري خبرونه درنو مینوالو یو ځل بیا هم خرغلاس بس ورګرځو. بس کې لومړی پښتنه د افغانستان د سیمې د مسایلو کارپو ډاکټر علي واحدي څخه کوو. واحدي صاحب کور مودان چې خبرونه کې مو ګډون وکړ تاسو د هرمند اوبو د موافقه د اجرا په اړه وروستي سیاسي ډایلاګ غوښتنې او ټینګارونه اوریدل. ستاسو په نظر ولې وضعیت دې هته ورسېده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نو په دغه وختو کې موږ ګورو چې د په ایران کې د سیستان او بلوچستان او زابل دغه ښارونه د وچکالۍ او د اوبو د ندلودلو په علت خورا سخت ستونزو سره مخامخ دي او دوی د جمهوری اسلامي ایران دا توقع لري چې د دغو ستونزو د رفع کولو هغه مناسب لاره دا ده چې امارات اسلامي هغه د هلمند اوبه تر حده پورې چې امکان شته ایران ته واسي تر څو چې د دغو ستونزو مسله حل شي. ځکه چې موږ ګورو چې د دوغو دو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې دا پر د اسلام پر دښمنانو باندې په ځانګړې توګه پر امریکا باندې خورا سخت تمامیږي، ځکه چې دوی په تمام توان سره دا تره درلودی چې د ایران او جمهوری اسلامي ایران او افغانستان ترمنځ هر کی بشر نوی او همیشه شخره او تنش د دوغو دو اسلامی و دونو پامینس کی وجود ولری چې الحمدلله د غوی د دا چې د افغانستان سلوی و تل او پس لاغه الحمدلله ګورو چې ورس پر ورس د دوغو اسلامی و دونو د ولسونو او د حکومتونو ترمنځ هر کی مخ په شته دودی او دا یو مختهی مسئله ده چې دوارو هیوادونه دغه چې جمهوری اسلامي ایران په دغه سختو شرایطو کې په تمام توان هڅه کوي چې د افغانستان د ولس او د امارات اسلامي هغه مشکلات رفع کې او د دوی سره پراخ مرسته وکړي. بل مقابل دا توغوسته امسته چې په دغه سختو شرایطو کې چې د جمهوری اسلامي ایران د دغو ولایتونو لکه سیستان و بلوچستان او زابل د اوبو د کمیدو او د وچکالی په خلک تر فشار لاندې په دغو اوسنیو شرایطو کې معقوله داره او د دوستۍ علامت دا ده چې امارات اسلامي هم په مقابل ډول یو خپل هغه وسنیت شاله وشي او د اوبو په جریان کې داسې یو سیاست غورسي چې الحمدلله هغه چې امکان استوره هغه د پورې چې امکان سته اوبه خلاص کړي چې زابل ته ورسېږي. ځکه چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ په دواړو خواوو کې داسې یو مناسب اسلامي او ورورګروي سیاست برقراره وي چې هر په سخت شرایط کې یو د بل ته پاملرنه وسي. نو دا هم د دواړو هیوادونو په ګټه دی او هم د دښمنانو د ناامید کېدو به عامل به وسي انشاءالله.
ډېر زیاته مننه ښاغلی ډاکټر واحدي کورمودان، د اوبو د برخې مسلکي کارپوه انجینر فرید احمد ناصرزی صاحب، له تاسې هم مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. د ایران سره د طالبانو نسبي تعلقات ډېر ښه لیدل کېده، وروستیو کې د هلمند د اوبو د موافقې د اجرا په اړه نندرې رامنځته شوې. ستاسې په نظر ولې ښې اړیکې دومره خرابېږي چې بالاخره خبره په نندرو بدله شي؟
ډېره زیاته مننه د لویو بخونکي خدای په نامه تر هر څه د مخه تاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې دې نه چې ستاسې هغه د سوال اساسي ټکو ته راشم، یادونه کوم چې افغانستان او ایران دوه مسلمان ګاونډي هیوادونه دي چې ولسونه یې مشترک ژبه او مشترک فرهنګ لري. پاتې کېږي د هلمند سیند د اوبو د ایران د عقابې مسله چې دا کاملا یوه حقوقي او تخنیکي مسله ده چې پخوانۍ ریښه لري. پخوا وختونو کې هم په دې ډېر بحثونه شوي، پرېکړې پکې شوي مختلف وختونو کې. نو بېرته بیا ایراني لوري ته چون د مازلې د حل لپاره کومه مثبته نتیجه نه وه ورکړې، دوی ته د منلو وړ نه دي ګرځېدلي. نو موضوع رسیږي 1993 کال ته. په 1993 کال کې د دواړو هیوادونو لخوا ورته لوړپوړي اداري او تخنیکي پلاوي تعینېږي، او چې د افغانستان لخوا د وخت صدر اعظم مرحوم محمد موسی شفیق او د ایران لخوا د هغوی د وخت صدر اعظم پکې شامل وي. نو دواړه پلاوي له اوږدو بحثونو او مذاکراتو وروسته ډېرې وښې پایلې ته رسیږي او ښې هوکړې ته رسیږي چې دغه معضلې ته په ډېر ښه شکل باندې د حل لار پیدا کوي او په عادلانه شکل باندې د ویش یو ښه میکانیزم رامنځته کړ چې د دواړو هیوادونو د صدر اعظمانو لخوا همدغه هوکړه لیک لاسلیک شو، د دواړو هیوادونو د پارلمانونو لخوا هم تایید شو، او د وخت په تېرېدو د ولسونو د رضایت سبب هم وګرځېده. نو د تخنیکي لحاظه چې که دا تفاهمنامه وڅېړل شي، ډېره جامع تفاهمنامه ده چې دې معضلې ته یې په دایمي توګه باندې د حل لار پیدا کړې ده، او دا معضلې ته یې د پای ټکی ایښی دی چې ورسره ولسونه او د وخت حکومتونه هم راضي وو، او که وروسته په دواړو هیوادونو کې د دولتونو کوم تغییر هم راغلی دی. دغه تفاهمنامه چون یوه جامع تفاهمنامه ده او تخنیکي تفاهمنامه ده، نو په خپل حال پاتې وه. دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان او ایران کې ورښتونه نه وو شوي، د وچکالۍ مسله وه. نو طبعا په وچکالۍ کې او په اقلیمي بدلونونو کې چې رامنځته کېږي، د اوبو سطح ښکته ځي. نو څنګه چې تمه وه، هغسې اوبه وجود نه لري د هلمند په سیند کې، او ایرانی لوری هم مجبور دی او خپل مجبوریتونه لري، او د سیستان له خلکو مجبوره دی او د هغوی شکایتونه اوري، اما په عمل کې دلته په سیند کې څه وجود نه لري. مخکې د دې نه چې دواړه هیوادونو چارواکي مسلې اساسي حل ته توجه وکړي، او هغه کوم تفاهمنامه چې دی معزلې ته د پایټکه یې خاله هغه ته رجوع کی نو خبرګونونه مخې ته راځي. نو خبرګونونه د دې سبب شو چې د غاړې کې سره خړې پړې کې چون مسله تخنیکی او حقوقي مسله ده نو دا په خبرګونونو نه حلېږي. نو د دې لپاره هماغه تفاهم نامه چې کومه جامع تفاهم نامه ده د هغې د تطبیق دپاره تخنیکی ټیمونو باید کار کړی وی او د دې د تطبیق دپاره یې زمینه سازه کړې وی او لیدلی وی بعد د هغې غبرګونونه مخته راغلي وي. اما متاسفانه مخکې دې نه چې مسله په اساسي شکل باندې درک کړل شي او غبرګونونه مخته راغلل چې دغه غبرګونونو د دواړو هیوادونو د چارواکو په اړیکو کې یو څه خوابدي او رامنځته کړه.
خو ګوردونکو تاسو له تهران رادیو زموږ غږ اورئ. د خبرونې په دې شبو کې یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. یو ځل بیا هم خرغ لاس د ایران څخه د تهران رادیو نزموږ غږ اوري بیرته ورګرځو. بس تا او په بس کې بیا هم پښتنه له هغلی ډاکټر علي واحدي صاحب څخه کوو. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د هیرمند اوبو د موافقې د اجرا په اړه باید دواړو هیوادونو ولسونه او حکومت کوم ډول رول ادا کړي، او څه فکر کوئ که د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تفاهم رامنځته نه شي بالاخره پایلې به څه وي او زیان به چا ته ورسیږي؟
بله، د کچیر د جمهوری اسلامی ایران او د امارات اسلامی ترمنځ د ایرمن د قبه د اوبو د موافقه د نه عمل کېدو په سبب لوی زیانونه او منفي تبعات به ولري چې دا تبعات دواړو خواو ته متوجه دي، یعنی هم امارات اسلامی ته او هم جمهوری اسلامی ته، او هیڅ ګټه به دواړو خواته به ونه رسیږي او د دغو مسلې څخه به دښمنان په ځانګړې توګه امریکا او غربي هیوادونه چې په دې هڅه دي چې د دغو دوی هیوادونو ترمنځ هغه اسلامی اړیکې دوستي اړیکې خراب سي او د دوی په د پتنیش او شخره رامنځته سي چې دا د دوی وادونو په ګټه نه تمامیږي، د ولسونو په ګټه نه تمامیږي او ستونزې لا به زیات به سي. نو هغه معقوله او اسلامي لاره په ځانګړې توګه دا نو امارات اسلامي ته متوجه کیږي چې په دغو یو کالو نیم چې د طالبان په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړی دی، دا نو جمهوری اسلامی ایران په ټول توان سره د دوی تر شا ولاړ دی او د افغانستان د ولس او د امارات اسلامی ملاتړ کړی دی او د اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، امنیتي د ستونزو د لرې کولو لپاره خورا مثبت اقدامونه د جمهوری اسلامی لخوا عملي شوي دي. نو دا توغوسته د امارات اسلامی څخه چې دوی هم د دغو اوسنیت په اړه چې جمهوری اسلامی ایران د امارات اسلامی سره لري انشاءالله دوی هم خپل اوسنیت په دې وښيي چې دغه موافقه انشاءالله با عملی سی او هغه د دشمنانو هغه ناوړه اقدامونه چې د دغه مسلې ترشا دوی په کمین کې دي چې یو ناوړه استفاده وکړي انشاءالله د هغوی هغه تور نقشې د دوغو هیوادونو د مثبت اقدام په وړاندې هغه ټول ناوړه او ظالمانه تر انشاءالله به خونسه سي.
هغلی ډاکټر علي واحدي له وخت را کولو مو نړۍ مننه. هغلی انجینر فرید احمد ناصرزای، طالبانو وخت په وخت ایران ته د اوبو د ورکړې په اړه ژمنې کړي خو ژمنې نه عملي کېږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ولس او حکومت ته باید څه پکار دي تر څو ستونزه په مسله کې ډول او د تفاهم له لارې حل شي؟
چون دا یو تخنیکی او حقوقی مسله ده او سیاسی او نظامی کړکیچ جوړول ترې نوی په کار او نه هم تخنیکی مسائل په زور او تهدید او په ګواښونو باندې حلېدلی شي او نو ورته د حل کومه معقوله لار پیدا کوی شي. نو ښه به دا وه چې دواړه لورو د 1970 کال هغه هوکړه لیک ته مراجعه وکړي کوم چې دې مسئلې ته یې په ډېر ښه شکل باندې د پای ټکی ایښی دی او ټول هغه تخنیکي مسایل یې په پام کې نیولي دي او ډېر په واضح شکل تفاهمنامه شتون لري. نو لازمه دا وه چې همدې تفاهمنامې ته مراجعه شوی وي او د دې په رڼا کې تخنیکی پلاوی تعین شوی وی او تخنیکی پلاو په عملا په سیمه کې کار کړی وی او خپل رپورټونه وړاندې کړی وی. وروسته له هغې د رپورټونو په کتنه یو معقول دریځ او تصمیم نیول شوی وی. او له بله پلوه ما مخکې هم یادونه وکړه چې ایران او افغانستان دوه مسلمان ګاونډي هیوادونه دي چې ولسونه یې مشترکه ژبه لري، مشترک فرهنګ لري او له اسلامي لحاظه د اوبو بندول په مسلمانانو باندې حتی په کفارو باندې هم په کار نه دی چې اوبه دې بندې شي. البته زما نظر خدا دی چې د اوبو نه ورکول او د اوبو بندول په مسلمانانو باندې دا ښه عمل نه دی.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو ستاسو له ملکی او د خپل میلمنو څخه د زړه له کومې مننه کوم. د کارپوهانو په آن په هلمند کې د اوبو د اندازې او د کچکی او کمال خان بندونو د وضعیت په اړه د دوړو هیوادونو د اوبو د کارپوهانو کتنی کولای شي د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ هر ډول لسم پوهاوی له منځه یوسي. په ټوله کې ایران او افغانستان دوه ګاونډي اسلامي هیوادونه دي چې په ډیری اسلامي فرهنګي او کلتوري برخو کې سره د یووالي اوږد تاریخ لري او هیڅکله هم دغه ډول موضوعات د دې لامل کیدی نه شي چې غربي نړۍ ترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفرقې د رامنځته کېدو په برخه کې ګټه واخلي. خپل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا په پاکه لاس پارو. الله مل.
کریمه اهل بیت. ډیر عزتمن اوریدونکو زما سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د حضرت بی بی معصومه د نیک مرغ زوکړې په مناسبت اول تاسو ته مبارکي وړاندې کوو او د هغې پاکې بی بی د ژوند په یو څو اړخونو رڼا اچو. په دغه ځانګړي مطلب کې یادونه هم ضروري ګڼو چې دغه مطلب زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو د یوسلو درې اویم هجری قمری کال د ذلقعده په لومړۍ نیټه د مدینه په ښار او د رسول الله مبارک د اهل بیت په لمنه کې یو نوی غوټه وسپړی دا چې نوم یې فاطمه کې خودل شو. دغه قدرمنه بی بی چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام لور او د امام رضا علیه السلام او خور دا داغه کور یې لمینه او خوشاله ټک کړ. هغه کور چې دیوالونه یې د مینې رنگ درلود او نجمه خاتون په نامه یې مور دغه جنتی ګل دنیا ته راوړ. نجمه خاتون بیبی ته وې داغه د پاکي او طهارت په وجه طاهره ویل او د خپل زمانه لا غره او متقی میرمنو غنل کیده. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د خپل بزرگوار پلار حضرت امام قاسم علیه السلام گرانی مور او قدرمن رور حضرت امام رضا علیہ السلام تر دینی او علمی روزنه لاندې لویا او د دینی علم او معرفت لوړو درجو ته ورسیده. دغه پاکه بی بی لا مغه وړوکوالی د قرانه وګړی پتی را بیا خپل رور حضرت امام رضا علیہ السلام د خپل کمالاتو لیواله کړ او د بی بی معصومه سلام الله علیها او امام رضا علیہ السلام ترمنز ډیر جذباتی مینا ټینګوه.
نقل شوی ده چې یو ورځ د شیعیانو یو ډله مدینه ته لاړه او د خپلو ځینو مشکلاتو د هواري لپاره د موسی بن جعفر کور ته ورسېدله. کله چې د قافلې خاوندان د امام موسی کور ته ورسېدله پوه شوه چې امام کاظم علیه السلام په سفر تللی. د لاړې ستړیا او د اومم امام نشتوالی هغوی یو څه خپه کړل. په دغه وخت کې ناڅاپه په یوه وړه شان ماشومه د امام له کوره راووتله او د کاروانیانو غمجنه چوپتیا یې ماته کړه او ویې فرمایل خپلې پوښتنې مو ماته راکړئ چې زه ټولو ته ځواب درکړم. هغوی همداسې وکړل. فاطمه بی بی په ډېرې زیرتیا سره ځوابونه ولیکل او کاروانیانو ته یې ورکړل. هغوی په حیرانتیا سره ځوابونه وکتل او یو څه غم یې سپک شو او خپله لاره یې ونیوله. په لاره کې یې اووم امام ولیده او د بی بی معصومې د ځواب ورکولو کیسه یې ورته وکړه او ځوابونه یې هغه حضرت ته وښودل. هغه حضرت د ځوابونو په لیدلو سره موسکی شو او درې ځله یې وویل فداها ابوها، یعنی پلارې ترې قربان شه. دا کیسه د بی بی معصومه سلام الله علیها د لوړ علمی مقام خودنی کوي او په هغه وړوکوالی کې د هغه د ډیر ذهانت او هوښیاری خودونکی ده.
عزانو حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د خپلې نیا حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها په شان چې د اهل بیتو د کورنۍ بیلګه ده. په ظالمانه او ډیرو سختو حالاتو کې چې د اهل بیتو لپاره روانو په ډیر صبر او استقامت سره وخت تیر کړ. دغه عابده او فاضله میرمن په عبادت، پرهیزګاری، رښتونولي، صبر او د ناخوالو په وړاندې په زغم او استقامت شیندنې او پاک لمنې کې بیلګه وه. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د فردی شخصیت او روحی کمالات له نظره د حضرت موسی بن جعفر علیه السلام په بچیانو کې د امام رضا علیه السلام ورسته په ډیره لوړه درجه کې وه. دا په داسې حال کې دي چې د مستندات له مخې د امام موسی کاظم علیه السلام بچیان کابو اتلس یا نولس کسان وو او بی بی معصومه په دغو ټولو کې سرخیله وه. لوی عالم شیخ محمد تقی تستری په قاموس الرجال کې حضرت معصومه بی بی د یوې بیلګې میرمنې په توګه معرفي کړې ده او له امام رضا علیه السلام ورسته د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په لوڼو زامنو کې د هغې مقام ډیر لوړ بیان کړی دی. هغه په دې اړه لیکي چې د امام موسی کاظم علیه السلام په دومره ډیرو بچیانو کې له امام رضا علیه السلام وروسته هیڅوک د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها مقام ته نه رسیږي.
بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها ډیر پاک لمنه، په عبادت کې ډوبه او له هر ډول ککړتیا او ګناهونو پاکه بی بی بلل شوې ده. شاید هغه ته د معصومه د ویلو یو علت هم دا وی چې د خپل نیا بی بی زهرا عصمت پکې متجلی شوی. د ځینو روایتونو له مخې د لقب حضرت امام رضا علیه السلام هغه ته ورکړی دی. امام رضا علیه السلام د قوم تکړه محدث سعد بن سعد اشعری ته په خطاب کې وفرمایل ای سعد، له موږ ستاسو په نزد یو قبر دی. سعد وویل زارد شم مولا، د حضرت موسی بن جعفر د لور حضرت فاطمه قبر یادوي؟ وی فرمایل هو هر څوک چې د معصومې زیارت وکړي په داسې حال کې چې د هغې په حق عارف او پوه وي جنت ته به ځي.
عزیزانو د دغه قدرمنې بیبی یو بل لقب کریمه اهل بیت دی. د اهل بیت د کورنۍ په غوره مېرمنو کې د ښکلې لقب یوازې هغې ته ورکړل شوی دی. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چې پاک حرم یې د ایران په قم سپیڅلي ښار کې دی. امامانو په تیره بیا حضرت امام صادق علیه السلام د روایتونو له مخې ډېر خاص کرامت او لطف لري، او هر څوک چې د هغې زیارت ته ولاړ شي او یا یې لا لیرې زیارت وکړي د هغوی لا بې پایه کرامت برخمنېږي. حضرت امام صادق علیہ السلام وفرمایل خبر اوسه د جنت ات دروازې دي چې درې د قوم په لورې دي. زما له بچیانو به یوه میرمنه هلته وفات کیږي چې نوم یې فاطمه بنت موسی دی، چې د هغې په شفاعت سره به زموږ ټول شیعیان جنت ته ورداخل شي. د حضرت ما موسی کاظم علیه السلام په شان د هغه حضرت اولاد هم د عباسي خلیفه ګانو لخوا ډېر وزورول شو. د دغو بچیانو لپاره تر ټولو لوی مصیبت د هارون الرشید په بندونو کې د هغوی د پلار شهادت و. د مامون په واک کې راتللو سره چې یو چالاک او مکار انسان و، د موسی بن جعفر علیه السلام بچیان جلاوطن شول او ځنی شهیدان کړی شول. د حضرت بیبی معصومې لپاره چې له خپل ورور امام رضا علیه السلام سره ډېره مینه درلوده، له وروره لیریوالی ډېر سخت و. لمدینه مرف خار ته د مامون په امر امام رضا علیه السلام اجباری هجرت د اهل بیت او د قرانه لپاره لوی غم و. هغوی د هجرت او لریواله په ځان ومنو او د خدای د رضا لپاره صبر ته مخه کړه. په دې زمان کې حضرت بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها د خپل بزرګوار ترور حضرت زینب سلام الله علیها په شان پیروي د عصمت او طهارت د قرآنی په خلاف د حکومت د بونو په وړاندې په علمي او روی فعالیتونو او د غدیر خم او ولایت په باره کې د حدیثونو په بیانولو سربیره له خپلو وروڼو سره په یو سیاسي او ټولنیز حرکت کې د مبارزې ډګر ته ورداخله شوه، او هجرت یې په موجود حالت د اعتراض د عامل په توګه غوره کړ.
حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام له هجرت یو کال وروسته خپلې خور ته یو لیک ولیکه، او حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د لیک له لاسته راوړلو وروسته په خپل دینی رسالت د عمل لپاره له خپلو یو شمیر وروڼو او وریرونو سره د خراسان په لور روانه شوه. دوی په لاره کې او په مختلفو ښارونو کې د محکمو حدیثونو او د اسلام د لوړو تعلیماتو په بیانولو سره د خلکو شبهو او پوښتنو ته ځوابونه ورکول او خلک به یې خبرول. حضرت فاطمه معصومه د خپل زمانې د سیاسي حالاتو په پیژندلو سره او د مامون د چلولونو د شنډلو لپاره زیاتره هغه حدیثونه بیانول چې د امامت او ولایت په چورلیز و. هغه د زمانې د او د خپل پلار د امامت د سخت دوران د شرایطو په پیژندلو سره د امامت د مقام د بیانولو پر ضرورت پوه شوی وه. همداراز کله چې ګران ورور په زوره او د ولایت عادی په پلمه خراسان ته وبلل شو، نو ضرورت یې ولیده چې د خپلې ترور بیبی زینب سلام الله علیها په شان خلک له دغه ظلمه خبر کړي، نو ځکه د هغوی اکثره حدیثونه چې بیان شوي د امامت او ولایت د مقام د بیانولو لپاره وو.
عزیزانو حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په دغه سفر کې بلا دی چې د خپل رور دیدن ته ورسیږي کوم تنګ دی په ساوي خار کې ناروغه شو د کوم خار لوی شخصیتونه او زیات شمیر خلک د هغه هر کلی ته ورغلل او ډیر بے ساري هر کلی وکړ حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ول سرزه په دغه خار کې وا او په دغه موده کې په عبادت او ل خپل رب سره پر راز او نیاز او د خلکو پوښتنو ته په ځوابونو مشغوله و داغی بی بی د عبادت زی پستیا مدرسې کې و چې اوس د بیت النور په نامه داغه حضرت د لیوالو زیارت زی دی آخر د 2000 لومړی هجری لمریز کال د ربیو ثانی په لسمه په ډیر غم او کړاو کې هغه بی بی لنړې سترګې پټې کړې او خپل منون کې په غم او ویر کې پریښودل داغی بی بی پاک زیارت د اهل بیت او د مینوالو د زړونو قبلګاه او د صفیو پتنګانو دارو شفا دی
د هغه قدرمنې او د لوړې مرتبې د څرستنې د زیارت نامې په یو برخه کې راغلی دی سلام دی بی پرتا ای د پاکې خټې او پاک سیرت میرمنې ای ستایل شوی او نیک چارې ای وتلې او پاکې میرمنې غوره او غوریزې میرمنې په دغه برخه کې د بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها اتو لقبونو ته اشاره شوه چې هر یوې د هغه لوړپورې بی بی د ځلاند صفتونو او وجودي اړخونو د یو اړخ بیانون کوي موږ یو ځل بیا د اهل بیتو د کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د هغې بی بی د حرم ل زیارت کوونکو سره یو ځای د هغې په خدمت کې هرڅ کو چې ای فاطمه په جنت کې زموږ شفاعت وکړه ځکه چې ته د خدای په نزد ډیر لوی مقام لرې
ایزان او د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځل بیا درته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره په همدې ځای د تاسو له حضور هم اجازه غواړو
او تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.